اوریدونکو مشال ریډیو ته یواری بیا په خیر راغلی. په پیښور کې د سحر لس بجې شوې دي. ملیحه میرزاده او د مشال ریډیو په دې خبرونه کې درته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې د سیمې او د نړۍ په اړه ریپورټونه لرو. د دې ترڅنګ هفتوار پروګرام په لوشه هم شته، خو تر ټولو اول به د دې ساعت تازه خبرونه واورو د نجیب امیر نه.
د القاعده یو مهم مشر ابو صہیب المکی په کراچۍ ښار کې ونیول شو. امریکایي سناتور جان کیری د اسلام آباد نه په ستنېدو واشنگټن کې وویل چې پاکستان د افراطیت خلاف جنگېدو ته چمتو دی، او په کوټه کې د پولیسو لخوا پرون 15 په نخښه شوي مشکوک ورپکې چیچنیان دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې د القاعده سره تړاو لرونکی یو کس چې محمد علي قاسم یعقوب نومیږي او د ابو صہیب المکی په نوم شهرت لري په کراچۍ ښار کې نیول دی. د پوځ د ولسی اړیکو اداره ISPR په یو خبر پاڼه کې وایي د دوی لومړني تحقیقات ښکاره کوي چې المکی د یمن اوسیدونکی دی او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې نیغ په نیغه د القاعده تنظیم د مشرانو لپاره فعالیت کولو. پوځ د المکی نیول د القاعده پر ضد د پاکستان په مبارزه کې لوی لاسته راوړنه بللې. د پوځ لخوا خبره شوې یو بل اعلامیه کې د دې خبرې پخلی هم شوې چې د نهه په سهار په شمالي وزیرستان کې د دوی ځمکنیو ځواکونو د نیټو په چورلکو ډزې کړي او په ځوابي ډزو کې د پاکستان دوه سرتیري ژوبل شوي دي. پاکستان وایي چې د نیټو چورلکو د دوی په فضا کې الوت پیل کړو. په کوټه کې نن ناسرګندو وسلوالو په ولسی خلکو ډزې وکړې چې په ترس کې درې کسان ووژل شول او شپږ نور ژوبل شول. د ډزو دا پیښه په کلي کمالو سیمه کې رامنځته شوه او برید کوونکي د پولیسو په وینا په موټرسایکل سپاره وو او تر برید وروسته په تیښته بریالي شوي. ځایي پولیس وایي دا پیښه هدفي په نښه کول معلومیږي. په پیښه کې ټپي شوي کسان بولان روغتون ته رسول شوي. تر دې مهاله چا د پیښې مسؤلیت قبول کړی نه دی. له کوټې نه بل خبر دا دی چې د پاکستان امنیتی ځواکونو ویلي تیره ورځ په کوټه کې وژل شوي 15 مشکوک ورپکې چیچنیانو. دا کسان هغه مال په نښه شول چې د پولیسو په وینا د هوایي اډې تر څنګ یې په یوه امنیتي پوستې د برید کولو هڅه کوله. نور حال په دې اړه زموږ خبریال خدای نور ناصر راکوي.
د سیمې د پولیسو په وینا د 15 سره برید کوونکو تعلق له چچنیا سره و چې درې پکې ښځې هم وې. که څه هم لومړی پولیسو رسنیو ته وویل 15 سره ځانمرګ برید کوونکي دي، خو څو ساعته وروسته بیا هم پولیسو وویل یوازې لاسي بمونه ورسره و. د خروټاباد په خیزایي څلورلاره په همدې پرونی پیښه کې 15 برید کوونکي او یو د ملیشا ځواکونو غړی ووژل سو.
خدای نور ناصر په کوټه کې. د امریکا د سنا د مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جان کیری وای پاکستان دې ته رضا شوی چې د افراطیت پر ضد په جنگ کې خپلې هڅې توندې کړې او په سیمه کې امنیت راولي. جان کیری دا څرګندونې واشنگټن کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. جان کیری د تروریزم پر ضد د پاکستان د نوو موافقو تفصیل وړاندې نه کړ، خو وی ویل د اسلام آباد او واشنگټن د اړیکو څرنګوالی به په عملي اقداماتو پورې تړلې وي. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی چې دا مهال د چین په سفر بوخت دی، نن به دغه هیواد د وزیر اعظم وین جیاباو سره ګوري. دواړه مشران به اټکل کیږي چې د مسو او د سرو زرو د قانونو په اړه یوه موافقه لاسلیک کړي. د قانونو دا پروژې د پاکستان په خاوره کې عملي کیږي. د دې ترڅنګ به ګیلانی او وین جیاباو امکان لري په یو دفاعي تړون هم لاسلیک وکړي. خبرونه تاسو د مشال لیډیو ناوړه. چارواکي وایي د قزاقستان په اکتوب ښار کې د امنیتي سرتیرو د یوې کومندانۍ سره په خوا کې د شوې یوې حملې په ترڅ کې لږ تر لږه دوه کسان ژوبل شوي دي. دا برید د نهه په ورځ ترسره شوی. یو حکومتي چارواکي وویل چې ځانمرګي برید کوونکي په کور جوړ د کم طاقت درلودونکي چاودودونکي مواد په ځان پورې تړلی وو او د حملې په ترڅ کې برید کوونکي وژل شوی دی. په قزاقستان کې دا لومړی وار دی چې ځانمرګي برید ترسره کیږي. نیټو هغه خبرونه بیا اساسه بللې چې ګواکې په لیبیا کې حکومتي ځواکونو په میسراتا کې د دوی کومه جنگي بیړۍ په نخه کړې. د نیټو اداره وایي په دې اړه د لیبیا په سرکاري ټلویزیون خپور شوی رپورټ کاملاً درواغ دی. تر دې وړاندې په میسراتا ښار کې چې واکې د یاغیانو په لاس کې دی، اوه کسان د لیبیا د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ په نښتو کې ووژل شول. د ترکمنستان ولسمشر ګوربان بیگ بردی محمد یوف د ملي رخصتۍ د ورځې پر مهال د بندیانو د سزاګانو د بخلو اعلان کړی. دا څرګندونه ده چې د ولسمشر د دې فرمان له مخې به د ترکمنستان د زندانونو نه څومره بندیان خوشې شي. ترکمنستان کې دا رخصتۍ د مګتی مګولی په نوم د یو پخوانی شاعر او ادیب په یاد کې منزل کیږي چې نوموړي ته د دغه هیواد د ادبیاتو د پلار نوم ورکړل شوی. د پانګو د نړیوال صندوق یا IMF په مشر دومینیک ستراسکان باندې د استعفا ورکولو لپاره فشارونه مخ په زیاتېدو دي. په نوموړي تور دی چې د نیویارک په یو هوټل کې د یوې کارکوونکي سره په زوره د جنسي تیری د کولو هڅه کړې وه. نوموړی دا تورونه ردوي خو پر خلاف یې نړیوال حساسیتونه راپارېدلي دي. د امریکا د خزانې وزیر تیموتی ګیتنر وایي نوموړی اوس په داسې موقف کې نه دی چې د IMF مشرۍ ته د دوام ورکړل شي. او وروستۍ خبر دا چې د مونتینیګرو د هم جنس پرستو د لاریون چمتو کوونکو د رواني میاشتې په پای کې ترتیب شوی لاریون چې په سر ښار پوت ګوریګا کې به کېده ختم کړی وایي حکومت د دوی سره ملاتړ نه کوي. د خبرونو پای
تاسو خبرونه د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول. په دې خبرونه کې به دا رپورټونه واوري. د پاکستان پوځ تیره ورځ د القاعده تنظیم یو مهم مشر ابو صهیب المکینی ولیدی. پری رپورٹ لرو. د امریکا چارواکی سینیټر جان کیری د پاکستان او امریکا ترمنځ د تعلقاتو په اړه په یو غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات د ښه کولو په اړه وویل.
After many hours of talk تر ډیرو وګدو خبرو رستا موږ په دې سلا شو چې په ګډه سره مخکې تکتا ډیر همړتیا ده تر څو د ځانګړو اقدامو په کولو خپل تعلق پیاوړی کړو.
په خبرونه کې به د کوټه په خروټ آباد کې د تیرې ورځې د برید په اړه تازه معلومات واورې. پښتو فلمونه ولې د ناکامۍ سره مخامخ دي؟ د فلمونو او ډرامې ډایرکټر رؤف خالد وای
نو اوس ټولن پر ننوتی دي که هغه پاکستانی فلم دی او که پنجابي دی او که پښتو دی. نو ظاهر خبره وي خپل څه ویژن نشته نو د دنیا ته څه ویژن ورکوي همدغه چغې مغې وایي.
د دې ترڅنګ پروګرام پلوشه هم لرو د مشال ریډیو سروسه. تاسو مشال ریډیو اورئ. پاکستان د نهې په ورځ د القاعده تنظیم یو مهم مشر ابو صهیب المکینی ولې او په شمالي وزیرستان کې د نېټو په چورلکو ډزې کړي. د دواړو پیښو په اړه نجیب عامر د اسوسییټډ پریس او د پاکستان د پوځ د تعلقاتو عامه د څانګې د خبر پاڼو پر اساس یو رپورټ جوړ کړی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
د پاکستان پوځي چارواکو د نهې په ورځ ویل چې د دوی ځمکنیو ځواکونو د ناټو په دو چورلکو ډزې کړې. دغو چورلکو په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د پاکستان په فضا کې دننه الوتنې پیل کړې وې. بل پلو پوځ د القاعده د یو مهم مشر ابو صهیب المکی نیول ده. خبری اژانس اسوسییټډ پریس په همدې اړه په خپور شوی رپورت کې خبر ورکوي. دواړه پیښې ښکاره کوي چې د اسامه بن لادن تر مرګ وروسته د واشنگتن او اسلام آباد د اړیکو د ښکېدو په لاره کې خنډونه تر سترګو کیږي. اژانس زیاتوي واشنگتن له اسلام آباد نه غوښتنه کوي چې د القاعده تنظیم خلاف د کوټلي ګامونه پورته کړي، خو بل پلو پاکستان بیا یوازې د افغانستان سره په خپله پوله په قبایلي سیمو کې خپل پوځونه په مرموز عملیاتو کې ښکېل ساتلې دي. د پاکستان د پوز د خبر ورکولو اداره ISPR په خبر پانه کې وای کله چې د نیټو الوتکو د دې په فضا کې د نن الوت پیل کړ، د دوی ځمکنیو ځواکونو پر ډزې وکړې او د الوتکو نه هم ځوابي ډزې وشوي چې په نتیجه کې د پاکستان د پوز دوه سرتیري ژوبل شول. خبر پانه وای چې د پاکستان پوز په دې پیښه سخت خبرګون ښکارا کړي او د نیټو نه د وضاحتي غونډې غوښتنه کړې ده. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي چې د نیټو یو ویان لیفټننت کرنل جان ډورین د دې خبرې پخلی کړی چې د پاکستان او افغانستان په سرحد دا ډول کومه پیښه رامنځته شوې او په دې اړه به پلټنې ترسره شي. د ایبټ آباد د پیښې نه پس چې امریکایي چورلکو او کمانډویانو عملیات وکړل او اسامه بن لادن یې ووژلو، دا لومړی ځل دی چې دا ډول کومه پیښه رامنځته کیږي او پاکستانی ځواکونه کلک غبرګون ښکاره کوي. ایسوسییټډ پریس لیکي امریکایي قانون پوهان او نور کره کتونکي په دې نظر دي چې پاکستان کې د اسامه بن لادن موجودیت د دې خبرې تازه ثبوت دی چې پاکستان د اسلامي اورپکو خلاف د جنگ لپاره د امریکا نه پیسې اخلي، خو په عین حال کې د اورپکو ساتنه هم کوي، خو پاکستان په خپله دا ډول رپورټونه ردوي. د پاکستان د پوځ د خبر ورکولو اداره په یوه بله خبر پاڼه کې وایي د القاعده تنظیم یو مهم مشر محمد علی قاسم یعقوب چې د ابو صہیب المکی په نوم هم شهرت لري د امنیتی ځواکونو لخوا په کراچۍ ښار کې نیول شوی دی. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې نوموړی د یمن اوسیدونکی دی او د القاعده تنظیم د لاندې نیغ په نیغه فعالیت کاوه. د پاکستان پوځ د نوموړي نیول کېدل د القاعده تنظیم خلاف په جنگ کې خپل یو مهم بریالیتوب ګڼلی. یو امریکایي چارواکي د نوم د نخ کار کولو په شرط ایسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي ابو صہیب المکی د القاعده په تنظیم کې د منځنۍ درجې مبارز ګڼل کېده. د ګل په ورځ د پاکستانی چارواکو سره تر لیدلو وروسته د امریکا د سینټ د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جان کیری ویلي وو د اورپکو خلاف په جنگ کې وعدې نه عمل پکار دی.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا د سینټ د خارجه تعلقاتو د کمیټې مشر سینیټر جان کیری د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقاتو په اړه یوې استمایي غونډه کې ویل چې د دې هیواد سره د تعلقاتو حدونه ټاکلو کې به د خبرو پر ځای اوس د عملی ګامونو اخیستل شي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې په راتلونکي کې به د دواړو هیوادونو مشران له یو بل سره تعلقات ښه کولو لپاره هڅې وکړي. بلخوا د ریپبلیکن ګوند غړي سینیټر لوګر ویلي چې امریکا د پاکستان سره د باثبات کې ساتلو په لړ کې همیشه د مشکلاتو سره مخامخ شوی. نوموړي د اوباما انتظامی نه غوښتنه وکړه چې پر پاکستان د فشار راولي سو په هیواد کې دننه د ترهګرو ډلو مخنیوي وکړي. د مشال ریډیو همکار هارون باچا رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالاتو په سنټ کې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر سینیټر جان کیری تیر ورځ په دغه ایوان کې پاکستان سره د امریکا اړیکو ته د کتنې په مخه جوړې وې استمایه غونډې ته په خپلې وینا کې وویل چې پاکستان د نور د تشو تورو خبرو پر ځای عملی اقدام کولو ته مخه وکړي. سینیټر کیری چې په افغانستان او پاکستان کې د حکومتي چارواکو سره له لیدنو وروسته هم تیر ورځ سهار وختي بیرته واشنگټن ته راورسید، وویل چې پاکستان باید د دوه اړخیزو اړیکو د باوري کولو په لړ کې اولنی اقدام په بټاباد کې د غورځېدل شوي امریکایي هلیکاپټر پرزې د دغه هیواد ځواکونو ته د حواله کولو په شکل کې وکړي. نوموړي زیاته کړه له پاکستانی چارواکو سره د لیدنو پر مهال د هغوی هغه ګیلې مانې هم واورېدې چې د امریکایي ځواکونو د وروستیو خپل سری د عملیاتو په اړه یې درلودې، ولې ډاډې څرګند کړ چې د دواړو خواوو جګپولي چارواکي به په نږدې راتلونکي کې د یو لړ ملاقاتونو په ترڅ کې هڅې وکړي تر دا منځ د اعتماد یوه فضا را جوړه کړي. تر ډېرو اوږدو خبرو وروسته موږ په دې سلا شو چې په ګډه سره مخکې تګ ته ډېره هم اړتیا ده تر څو د ځانګړو اقدامو په کولو خپل تعلق پیاوړی کړو. پر روانو سروزو کې بعد صدر اوباما د ادارې لوړ پوړي چارواکي پاکستان سره د ممکنه همکارۍ یوه واضح پلان مخې ته راوړي چې ورپسې بیا دغه هیواد ته د خارجه وزیر میرمل کلینټن د سفر په ترڅ کې به نور وضاحت هم وشي. د امریکا د سینټ د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر پرته له کوم تفصیل ورکولو وویل چې امریکا کولی شي د راتلونکو اونیو د ډیپلوماتیکو هڅو په ترڅ کې د سیمې له هیوادو پاکستان، افغانستان او هند سره په خپلو اړیکو کې د یو بدلون پر راوړلو بلاخره د سیمې د اوږدې مودې ستراتیژیکی ګټې هم بدلې کړي. نوموړي د ترهګرۍ ضد نړیواله جګړه کې د پاکستان د قربانیو ذکر هم وکړ چې وی ویل تر دې دمه 15,000 ملکی وګړو او 15,000 ځواکونو ژوند له لاسه ورکړی دی.
difficult times economically
هغوی سره ډېر پیسې نشته او له اقتصادي تنګسي سره مخ دي. د افراطیت پر ضد جګړې لپاره زموږ په مرستو تکیه کوي. دغه هیواد سیاسي مشران اوس پر دې پوه دي چې له امریکا سره د اړیکو په یو داسې پړاو کې داخل شوي چې په افغانستان او پاکستان دواړو هیوادو کې د امن د ودې لپاره باید کوټلې فیصلې وکړي.
In order to promote peace in both Afghanistan and Pakistan.
د سینټ استمایي غونډې ته په خپل وینا کې د بهرنۍ چارو په کمیټې کې د ریپبلیکن ګوند غړي سینټر ریچارډ لوګر ویل په دې سربېره چې امریکا پاکستان سره په کال 1950 کې دوه اړخیزه دفاعي لوزنامه لاسلیک کړې، له دغه هیواد سره اړیکې مدام د کړکېچ ښکار پاتې شوې دي. نوموړي د پاکستان په خورا د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته د دواړو هیوادو ترمنځ د اعتماد فقدان ته په اشاره کولو د صدر اوباما له ادارې او هم د پاکستان طالبان له سیاسي مشرتابه وغوښتل چې دغه کمایو بشایو د لمنځه وړلو لپاره د هغه ټول معاهده او شرطونه عملی کړي چې د دوړخیز تعلق اساس جوړوي. پاکستان باید په دې پوه شي چې امریکا چالا تش چیکونه نه ورکوي. د کیری لوګر بل پترس کې په 2009 کال کې د منظور کړل شوی پاکستان سره د 15 کلنه ملکی مرستو د پیکیج خبره بوکو. تر دې مهاله دغه امدادي پیسو یو وړه برخه پاکستان ته ورکل شوی، یو دا ځکه چې دغه هیواد داسې پروژو مخې ته پر وړلو کې پاتې راغلی کومې چې په کار ده د پروګرام له معیارونو سره سمون ولري. سینیټر لوګر همدغه راز د پاکستان پوسټ ته پیسې ورکول د صدر اوباما له دې یقین دهانه سره چې دوی به په دغه هیواد کې د ترهګرو پر ضد ښکاره جاره عملیات کوي مشروط کړل. نوموړي د صدر اوباما ادارې ته سپارښتنه وکړه تر څو په پاکستان واضح کړي چې د دوی لخوا د ځینو ترهګرو ډلو پر ضد عملیات کول او ځینو لبیا پناه ورکول به نور د زغملو وړ عمل نه وي. په راتلونکي کې باید پاکستان د ترهګرو پر ضد خپل کوششونه لا پسې ګړندي کړي. په دې کې به حقانی شبکه هم شامل وي چې د افغانستان دننه په امریکایانو بریدونه تنظیموي، او هغه طالبان هم چې د افغانستان جنوبي پولي ته څیرمه په پاکستان کې پټن ځایونه لري. که څه هم امریکا ویلي داسې ثبوتونه نه لري چې ښایي د پاکستان نظامی یا غیر نظامی چارواکو ته په دغه هیواد کې د اسامه بن لادن د موجودیت په اړه معلومات ول، ولې د راپورونو پر اساس د هغو اسنادو د پلټنو پایلو چې امریکایي ځواکونو د نوموړي له کور څخه موندلي اسلام آباد لا هم په ویره کې ساتلی دی. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال ریډیو وار.
تیر ورځ د کوټه په خروټ آباد سیمه کې د اف سی ځواکونو په یو چیک پوسټ باندې د ځانمرګي برید وروسته پلټنې او رپورټونه سوای چې پولیسو ویل 15 ځانمرګي برید کوونکو چې وژل شوی دی په دې پیښه کې. په دې اړه د مشال ریډیو همکار خدای نور ناصر تفصیل راکوي.
کورونا ماپشین چې د خروټ آباد دغه خزوی څلور لار او په دې پوسټو د منشاد ځواکونو چې 15 برید کوونکو برید وکړ او په دې کې د 15 سره 15 واړه مړه شو او وژل شو. پولیسو لومړی رسمي یو ویل چې دا 15 واړه ځانمرګ برید کوونکو خو وروسته تر 2 ساعت وروسته چې زه خپل حالت ولاړم او زما سره ډیری نور خبرې اعلانو د پیش پتاه ولاړ وو، 2 ساعت وروسته هم دوی موږ ته هغه جیکټ نه شایش څرګند نه کړ، ښکاره نه کړو چې په دوی په بدن پورې جیکټ تړل شوی. بیا پولیسو چارواکي بیا رسنیو ته وویل چې نه، په دې سره ځانمرګ جیکټ نه و، یوازې لاسي بمونه ورسره وه. خو داسې ویل کېده چې دغه ځانمرګ برید کوونکي لکه ما چې مخکې وویل او تر اوسه پورې لا هم د دې پوره تفصیل رسنیو ته ورکړل شوی نه دی. رسنۍ په خپله ډېری پوښتنې لري چې هغه له چارواکو څخه وکړي، خو هغه په دې کې بریالی شوی نه چې د دې حاصل حقایق څه وو. بې شکه د عیني شاهد سره چې زما خبرې وشوې پرون هغه هم وویل چې د دې په لاس کې لاسي بم و، د دې یو لاسي بم راخیستی و د برید کوونکو برید کول په پوسټه باندې. خو ډېره وخته پورې چې موږ هلته ولاړو یا بیا هم تر اوسه پورې دغه څرګند نه شوی چې دوی سره هېڅ یو ځانمرګ جیکټ هم برآمد نه شو له دوی د بدن څخه. که څه هم دوی وویل چې دغه چیچن و د رشیا روس پاسپورټ او پاسپورټونه ورسره وو، 15 څلور پاسپورټ دوی ښکاره کړو رسنیو ته.
د دې شمیره څه وجه کچې ځینې رپورټونه وایي د برید کوونکو دوه ملګري په تېښته کې بریالي شوي دي، نو دا غون څومره کسانو؟
پولیسو بیا وروسته رسنیو ته وویل چې دغه 15 کسان نه بلکې 9 کسان وو چې په دې کې څلور نارینه او درې ښځې وي، چې په دې کې دوه نارینه او درې ښځې خو وژل شوي د برید پر مهال، او دغه دوه نارینه چې دوی په وینا دا په تېښته کې بریالي شوي دي. او پولیسو ټوله شپه سهار زما یو پولیس چارواکي سره خبرې وکړې، هغه وایي چې ټوله شپه موږ په دې حادثه کې وو، په دې لټه کې وو، په شاوخوا سیمو کې موږ چاپې ووهلې، اوس هم پسې ګرځو، عملیات شروع دي، چې موږ دغه دوه کسان چې کوم تښتېدلي دي په تېښته کې بریالي شوي دي دغه ونیسو. خو د هغو په اړه لا هم که څه هم دغه 15 کسان چې ووژل شول، د دې په اړه خو وویل شول چې دا 15 واړه چیچن وو، د دې سره د روس پاسپورټونه ول، هغه دوه کسان چې تښتېدلي دي چې په تېښته کې بریالي شوي دي د هغوی په اړه لا هم څه نه دي ویل شوي چې آیا دا د دې سیمې خلک دي او که هغه هم بهرنیان دي.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
د مخالف ګوند مشر چودري نثار د پریس کانفرنس پر مهال تیر ورځ په رستیو کې په پارلمان کې شوې په ان کیمرا بریفینګ باندې نیوکی کړې دي او ویلي دي چې په اپټاباد کې د اوسامه بن لادن د وژلو په اړه د عملیاتو جزویات دي په ډاګه شي او په لړ کې د مهمو پوښتنو جوابونه ورکړل شي. د مشال ریډیو همکار سراج زهیر تفصیل راکوي.
دا چې کوم په تیر 14 مئی باندې ان کیمرا سیشن شوی وو، پاتی کی چې کوم وزیر اعظم یوسف زاګیلانی او کوم د پارلیمان کې د مخالف ډلې مشر دی چودري نثار دی په متفقه توګه باندې فیصله کړی و چې یو آزاد کمیشن باندې کمی چې پدی باندې خبرې اترې وشولې په ان کیمرا بریفینګ باندې په افتابات اپریشن او د پاکستان په نور صورتحال باندې نو بلی باندې یو کمیشن جوړول شي او د دې او د لسنو کاجی قرارداد هم وړاندې کړی شوی او په عملي کولو لپاره د یو کمیشن به جوړ کړی شي ولی دغه کمیشن جوړول لپاره وزیر اعظم چې کله پرون د چین په دوره باندې لاړو نو هغه په شلم تاریخ پورې هلته وي نو دوی سره ته اندېښنه را پیدا شوله چې وزیر اعظم خو لاړو او دوی هغه کوم چې وعده شو کوم چې نور شو هغه نیمګړی پاتې شو نو په دې ترڅ کې چې دی چودري نثار تېره شپه ماښام تقریبا 9 بجې هغوی دا پریس کانفرنس را وبلو او په هغې کې کومې چې نیوکې وې هغې په ګوته کړې. په دې کې مهم خبره دا وه چې اول خو چېره ابتابات چې کوم اپریشن شوی دی نو په دې حقله باندې ان کیمرا سیکشن ته چې دی هېڅ ضرورت نه و او عوام په عوام ته هر څه په ډاګه کول وو. داسې قسم چودري نثار نور هم په خپل پریس کانفرنس کې وویل چې کچرې د امریکې سره خفیه معاهدې کېږي یا نور داسې څه کېږي نو هغه دوی ته منظوري نه دي ځکه چې دا د ولس په حق کې نه دي چې څه هم کېږي هغه د ولس ته په ډاګه باندې کېږي خفیہ اس قسم داسی دغه ماهری منظوری نه بل خطر مدي چودري نه ستا او کړی چې په کوم ورځ باندې دوی قراردادونه منظور کړو په هغه ورځ باندې د امریکای له خوا ډرون بریډ او شو کوم چې د دې خلاف ورزي و.
سراج زهیر درته وایي چې په ملک کې د لوډ شیډینګ پر ضد د خلکو احتجاج په کوم حالت کې دی؟
حجی ملیخا تیر شپا خو د لاہور نه دا شروع شوی دی چې په لاہور کې تقریبا څومره چې ګریټ سټیشن دی هغه بند شوی دی ځکه چې د بجلی چې کم د کموخ دی هغه شپږ زره میګاواټ ته په ملک کې رسیدلې دی. دا غي د لګبل یو طرف ته ګرمي دومره زیات شوی دی چې په پاکستان کې په اسلام آباد غونټه کې خار کې دا درجه حرارت چې کم دی هغه 2 سلوي سره رسیدلې دی. دا چې په لاہور کې شپږ سلوي سره رسیدلې دی د ډیر تیز ګرمۍ له کبله چې دی نو د بجلی په استعمال کې زیات والے څنګه دي دغه ځکه چې کله د بجلی استعمال زیاتېږي نو هغه عمره لوډ شیډینګ او بجلی کمښت پیدا کیږي. نو کله چې دا لوډ شیډینګ شروع شو نو اول خدای اصل ګنټې پکولو کې اوس په خارونو کې هم اصل ګنټو لوډ شیډینګ را رسیدلې دي. نو په دې اړه چې نو د خلک چې د لاهور او د پینډي او د فیصل آباد او د ګجراتوال خلک پرون راوتي او احتجاجونه کړو او د احتجاجونو د سلسله روانه ده. دغه نن چې نو موږ کله د موسمیاتو د محکمې سره خبرې وشو نو هغه چې ګرمۍ دا لړۍ به تر د درې ورځو پورې نور رواني او غوښتنې نه زیاتېږي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. په روسیو کې پېښور یونیورسټي او صوبایي اسمبلی کې مسله اوچته شوې وه چې د پېښور یونیورسټي ځینې جینکیس د استادانو له لاسې د مسلو سره مخامخ کیږي. په دې اړه فواد علی شاه چې موږ سره لږه شېبه وړاندې خبرې کړې وې تفصیل وراکي. د دې نه علاوه د خیبر پښتونخوا ګورنر مسعود کوثر او د فاټا ډیولپمنټ اتارټي د چارواکو د ملاقات په اړه به هم معلومات واورئ چې پکې د فاټا دپاره یو ګډ یونیورسټي په اړه خبرې اترې شوې دي. او په پېښور میوزیم کې نن د جایبګرو نړیواله ورځ منځل کې په دې اړه به تفصیل راکړي مشال ریډیو همکار فواد علی شاه.
په دې لړ کې پېښور یونیورسټي انتظامیه چې کوم خپل معلومات کړي او کمیټې کې نو یو هغه چې تفتیش کړي او هغه کې یو چې دې هغه ته سزا ورکړي چې دا تاریخ ته څنګه استاد ته او ویل کېږي چې نور هم 50 استادانو ته به سزاګانې ورکولې شي. خو دا استاد چې کوم دا یو لیکچرر نو چې دې دا کې هغه جونیئر د تاریخ ته څنګه والا استاد چې دې هغه د یونیورسټي نه وشته دي.
سمه ده فواد علی شاه. نو آیا د دوی د نمونه څنګه په کوم طریقې کار مخې ته راغلي؟
دا خبره چې کومه وا څنګه چې دا خبره مخې ته راغله په صوبایي سملای کې اوچته شو په یونیورسټي کې دا نمونه چې وو همدغه کوم کس ته سزا ورکړې شوې ده او کوم څلور چې یادېږي یا خبر شمی چې نمونه اخلي نو دا ټولو ته تقریبا پته وه ځکه چې په دی باندې مخکې شکایت شوي جنکۍ خپلو کوم بیا خبرې اترې کوي په کلاسونو کې چې دی استاد خو ما ته دا وویل دی ما ته دا وویل. نو په داسې کې دا نمونه چې دی په یونیورسټۍ پته وه خو دا داسې پټه خبره نه وه خو دا خبره چې اوچته کړې نه وه ځکه چې مشرانو استادانو پکې نو چا هم دا خبره مخې ته نه شوه راتلی. خو چې کله دا ځلې سملی کې مخې ته راغله نو بیا زیاد دی په وجه چې دی نور جنکی هم دا شوی دی چې کله یونیورسٹی انکوائری کولا نو هغه ورغلی دی هم پکې خپل کسی هم کړی دی چې هغه استادان دی استادان سو ویلو.
جی فواد دا راته وایي چې تیره ورځ د پښتونخوا گورنر مسعود کوثر د فاټر ډیولپمنټ اتورټی د چارواکو سره ملاقات کړی دی او په دې ملاقات کې د فاټا لپاره یا د قبایلی سیمو لپاره د یوې ځانګړې یونیورسټي د جوړولو د منظوره په اړه ویلي دي. نو تاسو په دې اړه څه معلومات لرئ؟
فاټا ډیولپمنټ اتورټی چارواکو چې دی هغه پرون گورنر ته بریفینګ ورکړی دی د خپلو روانو منصوبو په باره کې چې فاټا کې کومې منصوبې روانې دي او کومې نورې به روانېږي. نو په دې کې ډایرکټر د تعلیم ډایرکټر چې کوم دی د فاټا فضل منان هغه گورنر ته چې کوم بریفینګ ورکو هغه نو هغه کې هغه وویل چې فاټا د پاره د یو یونیورسټي منظوري شوې ده او هغه د پاره 3 ارب روپۍ چې دی هغه هم منظوري شوې دي په یونیورسټي باندې وکال چې دی کار سخت کال روان شي.
فواد نه علاوه په پېښور میوزیم کې نن د عجایبګر ورځ منزلو پر مهال د میوزیم کې د بیلابیل میوزیمونو نه سامان نمایش لپاره ایښودل کیږي. نو په دې اړه څه معلومات دي؟
جی مالیا پېښور میوزیم کې باندې چې دی د میوزیمونو عالمي ورځ چې دی منزلې کیږي او دې په لړه چې دی د ګندهارا تهذیب چې د پېښور میوزیم کې پېژندلی شي هغه چې دی د نورو میوزیمونو کې په پېښور کې تقریبا په خیبر پښتونخوا کې 9 میوزیم دي. نو د هر یو میوزیم نه به چې دی هغه تاریخي څیزونه راوړلی شي په پېښور کې به چې دی هغه نمایش ته پالک کېښودلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن د امریکایي کمانډویانو لخوا په نخښه کېدلو د نړۍ په سر د خلکو او یو شمیر کارپوهانو دا ډول نظرونه مخې ته راوړي چې د پاکستان استخباراتي اداره ISI د اسامه په موجود کې خبر و. خو په واشنگتن کې د مشال ریډیو د انګریزي څانګې خبریال محمد طاهر چې ډېر کلونه په پاکستان کې تیر کړي په دې نظر دی چې د پاکستان استخباراتي ادارې اسامه ته پناه نه ورکړي بلکې حقیقت دا دی چې ISI یو نااهله تنظیم دی او له دې هر څه نه خبر و. دا لیکنه د محمد طاهر نظر ښکاره کوي نه د مشال ریډیو.
محمد طاهر په خپل سیړنیزه مقاله کې لیکي په واشنگتن کې ډيري خلک دا ګومان کوي چې د پاکستان امنیتي ادارو اسامه بن لادن ته پناه ورکړي وه. کنه نو دا څنګه کېدای شي چې هغه په یو داسې کور کې ژوند وکړي چې د دې هیواد د سترې پوځي اکاډمۍ نه په لنډه فاصله کې پروت دی؟ د لیکوال په باور د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د جهادي ډلو سره وخت په وخت اړیکې درلودلې او د اورپکو سره یې پاللې ده. نوموړی د بیلګې په ډول د مولا عمر او د حقانی ډلې یادونه کوي او وایي پاکستان په افغانستان کې د خپل ستراتیژیک ځواک د ټینګولو لپاره د طالبانو او مولا محمد عمر ملاتړ کولو او د حقانی د شبکې مرکز هم د پاکستان په قبایلي سیمه کې ښودل کیږي او همدا دوه ډلې دي چې هغو وسلوالو ته پانګه روزنه او کړنلاره ورکوي څوک چې افغانستان کې افغانان امریکایان او د هغوی اتحادیان وژني. محمد طاهر زیاتوی پاکستان چې نور کوم اورپکو ډلو سره مرسته کوي په هغه کې د لشکر طیبه ډله هم شامل ده چې یو خطرناک اورپک ډله ده او زیاتره وخت د هندستان د مفاداتو خلاف کار کوي او د یو احتمال لمخې د ممبئی د 2008 کال د تروریستي پیښې تر شا هم لاس لرلو چې په دغه پیښه کې 160 کسان وژل شوي وو. لیکوال په خپل دغه سیرنیزه لیکنه کې وړاندې لیکي هو دا سمه ده چې ISI یو متنازعه تاریخ لري. نو دا به د حیرانۍ وړ خبره نه وي چې په واشنگتن کې خلک دا فکر وکړي چې اسامه به د پاکستان استخباراتي ادارې پټ ساتلی و. خو د اسامه په کیس کې خبره لکه مختلف ښکاري او خبره ځکه مختلف ښکاري چې هغه یوازې یو ترهګر نه و. هغه یوازې د ملا عمر سراج الدین حقانی حافظ سعید غوندې د کومې ډلې مشر نه و. هغه د نړۍ په سر تر ټولو مطلوب ترهګر و. ISI د دې سړي سره د نوم شریکول نه غوښتل. دغه کسو چې د 2001 کال د سپتمبر په 11 په تروریستي پیښو کې د 3000 نه د زیاتو کسانو د وژل کېدو مسؤل ګڼل کېده هغه په کینیا او تنزانیا کې د امریکا په سفارتخانو کې د 14 تر شا لاس لرلو چې په دغو حملو کې لسګونه ځایي او امریکایي وګړي وژل شوي وو. د محمد طاهر پان د دې هر څه په تناظر کې اسامه بن لادن د پاکستان لپاره یو لوی خطر و. د پاکستان ملکی حکومت او پوز په دې پوهېده چې د اسامه خوندي ساتل د واشنگتن نه کلیزه 3 بلیونه امداد د دوی پر مخ ودرول شي او دوی د امریکا دښمنۍ زغملی نه شي. لیکوال زیاتوی اسامه بن لادن یوازې د امریکا دښمن نه و بلکې د نړۍ سره یې دښمنۍ پالله او د هغه ملګرتیا پاکستان ته ډیر څه نه شول ورکولی. او لبل لوري القاعده او داغي ترچه تر لاندې کارکونکو ډلو د پاکستان خلاف د جنگ اعلان کړو او په دې لار کې تر اوسه د پاکستان زرګونه سرتیري وژل شوې دي. د محمد طاهر پان کوسامه د پاکستان لخوا حمایت کیده نو په بټاباد کې به د هغه کور بیل ساتونکو نه پریخودل کیده چې د دې کور ترمیاشتو میاشتو پورې امریکا سارنه کړي خو د پاکستان امنیتی ادارې پر خبر شوی نو که د پاکستان امنیتی ادارې د اوسامه په موجودګۍ خبر وای نو د امریکایي کمانډویانو تر راتګ لمخه به له دغه ځایه اوسامه کمبلزی ته لیږدولی وای. محمد طاهر دا هم لیکي چې که آی اس آی د اوسامه بن لادن ساتنه کوله نو په ایبټ آباد کې د امریکایي کمانډویانو په حمله به دوی نه حیرانېدی بلکې د همداسې کومې حملې اټکل به یې لا د پخوانه کړی وای. د نوموړي په ان کیسه داسې ښکاري چې آی اس آی په دې معامله کې ښکېله نه وه بلکې نااهله وه او د پاکستان نظامي استخبارات نه یوازې دا چې د اوسامه بن لادن په ایبټ آباد کې په میشتېدو نه خبره وو بلکې په دې هم خبر نه شول چې امریکایي هلیکوپټرې د پاکستان یوې ښاري سیمې ته راغلې عملیات یې وکړل او امریکایي سرتیري خوندي بیرته ستانه شول.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره په پیښور کې د سهار 9:30 شوې دي. لن خبرونه به د خپل همکار نجیب امن نوورو.
د القاعده یو مهم مشر ابو صہیب المکی په کراچۍ ښار کې ونیول شو. امریکایي سناتور جان کیری د اسلام آباد نه په ستنېدو واشنگتن کې وویل چې پاکستان د افراطیت خلاف جنگیدو ته چمتو دی. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نن د خپل چینی انډوال وین جیاباو سره ګوري او په کوټه کې د پولیسو لخوا پرون 15 په نښه شوي مشکوک ورپکې چشنایان.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول. اوریدونکو تاسو لپاره یو مطبوعاتي کتنه. ورځپاڼه دی ایکسپریس ټریبیون د لیکواله عائشه تایمی یو مقاله د سرلیک د پاکستان ناسم ریډارونه لاندې خپاره کړي چې مهم ټکی درته زموږ همکار اسرار المومن وړاندې کوي.
عائشه تایمی حق په خپل مقاله کې په تنزیه انداز کې لیکي چې دا ټول قصور د پاکستان د ریډارونو دی چې امریکایي هلیکاپټرې کله د اوسامه بن لادن د وژلو لپاره دغه هیواد ته رانوتې نو دې ریډارونو د پاکستان پوځ راویښ نه کړو. خو د مقالې لیکونکي وایي چې پاکستانی اولس کله هم دا سوچ نه دی کړی چې د پاکستان ریډارونو د درشپېتو کلونو راهیسې یو سیز هم نه دی رانیولې. نوموړي په تنزی انداز کې لیکي چې د پاکستان ریډار تر دې دمه دا حقیقت نه دی رانیولې چې پاکستانی قوم د نړۍ په بې‌تعلیم قومونو کې شمارل کیږي. دغه رنګ د ریډار په دغه هیواد کې غربت هم نه دی بوګوته کړی چې د پاکستان خواوشا نیم اولس د غربت د کرخې څخه لاندې ژوند کوي. عائشه تایمی حق وړاندې لیکي چې د پاکستان ریډار تر دې دمه دا حقیقت نه دی په ډاګه کړی چې د دغه هیواد حکومت خپل اولس ته بنیادي حقونه او نور سہولیات نشي ورکولې. لیکوال وړاندې لیکي چې په دې هیواد کې طبي سہولیات نشته، د سکلو صفا او بنشته او دارنګ په لکونو ماشومان سکولونو ته نزي. نوموړي وړاندې په تنزی انداز کې وایي چې د پاکستان ریډار تر اوسه پورې دا حقیقت نه دی رابرسېره کړی چې په دغه هیواد کې په میرمنو جنسي تشدد کیږي او بیا د غیرت په نوم باندې وژل کیږي. لیکوال وایي چې د ریډار تر اوسه دا حقیقت نه دی رانیولې چې د جنسي تشدد لپاره د ماشومانو کاروبار کیږي او دغه رنګ په درغلۍ کې ککړ پوځي جرنیلان او سیاسي خلک د مالی مرستو په لړ کې د ترلاسه شوو فنډونو مناسب استعمال نه کوي. عائشه تایمی حق زیاتوي چې د پاکستان ریډار د ډیرو وړاندې څخه کار نه کوي. خو لیکوال وایي چې د شرم خبره دا ده چې داسې ولې کیږي. دغه رنګ لیکوال وړاندې لیکي چې پاکستانی اولس په دې شرم محسوسوي چې د ملک ریډار یې د امریکایي هلیکاپټرو نشاندهي ونه کړه. ولې دا خبره ورته هیڅ نه ښکاري چې د پاکستان ریډار تر اوسه په دغه ملک کې د غربت نشاندهي ونه کړه. لیکوال وایي چې پاکستان تل په نورو تورونه لګوي خو نوموړي وایي چې حقیقت دا دی چې پاکستان دا هر څه د بهرني امداد او قرضو لپاره کوي او تر دې دمه یې د اولس د ستونزو لپاره هیڅ هم نه دی کړی. عائشه تایمی حق خیره کې لیکي اوس وخت راغلی چې پاکستان د خپلو مسلو انبار د خپلو وسایلو د لارې حل کړي.
اوریدونکو دا او د مشال ریډیو همکار اسرار العالم مومن د پیسو نړیوال صندوق یا د ایم ایف مشر ډومینیک سټراسکان د رایکرز آیلند په نامه د نیویارک ښار یو بدنام جیل ته لیږل شوې دي. په نوموړي باندې تور دی چې د نیویارک په یو هوټل کې د هوټل یوې خدمتګارې ښځې سره د زیاتی کولو هڅه کوله. دا فیصله په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د نوموړي ضمانت عدالت نامنظوره کړې دي. په دې اړه منور شاه رپورټ وړاندې کوي.
ډومینیک سټراسکان د نیویارک په یو مشهور جیل رایکرز آیلند کې په یو تنګ کمره کې اچول شوی دی. په نوموړي باندې د یو هوټل د کارکونکو جنۍ سره د جنسي تیری کولو تورونه دي. خاغلی سټراسکان د هغې وروسته یاد شوي جیل ته ولیږل شو کله چې یې د تیر ګل په ورځ د خپلې مقدمې په اولنی پړاو د عدالت لخوا ضمانت نامنظور کړی شو. د 28 کلن سټراسکان خلاف چې کوم تورونه لګېدلي دي د دې په ثابتېدو 25 کاله قید هم امکان لري. په نوموړي په 2008 کال کې هم د IMF د یو ماتحت کارکونکي خزه سره د اړیکو تورونه لګېدلي وو. د IMF بورډ ویلي د سټراسکان د نوکرۍ ختمولو فیصله یې لا نه ده کړې، خو زیاتوي چې دوی د حالاتو ژوره څارنه کوي. بلخوا په فرانس کې چې نوموړی د راتلونکي صدارتي انتخاباتو د یو مضبوط امیدوار په توګه پیژندل کېده، دې پیښې سیاسي فضا ډېره ګرمه کړې ده. او د سټراسکان د نیویارک پولیسو تر څنګه په هتکړو کې جاری کړی شوی ویډیو د فرانس خلک د ډېر خفګان سره مخ کړی دی. په دغه خلکو کې د فرانس د سوشلیست پارټۍ مشره مارټین اوبره هم شامل ده چې وایي
زه غواړم چې دغه ځوانې جینۍ احترام دی وکړل شي، او زه دا هم غواړم چې د ثبوتونو په رڼا کې د تورونو د پاکېدلو احترام دی وکړل شي. زه دغه تصویرونه ډېره خپه کړم. له نیکه مرغه موږ د فرانس غوندې هیواد کې اوسیږو چېرته څوک د یو قانون تر مخه په هتکړو کې د چا تصویرونه نشي خپرولی، څوک د چا سپکاوی نشي کولی، او د هغه چا هتک نشي کولی چې لا تر اوسه پرې جرم هم نه دی ثابت شوی.
د ښاغلي سټراسکان مسلې هغه وخت ډېر زور بیا مونده کله چې د تیر ګل په ورځ یوې فرانسوي لیکوالې ټرستین بینن هم د خپل وکیل سره د نوموړي خلاف د جنسي تیری د مقدمې کولو د ارادې څرګندونه وکړه. بینن وایي چې ښاغلی سټراسکان په 2002 کال کې هغه مهال په دې جنسي تیری کړی و کله چې دا د هغه کور ته د هغه سره د مرکې لپاره ورغلې وه. د بینن مور او د فرانس د سوشلیست پارټۍ کونسلرې اینا منسوریټ د یو فرانسوي ټلویزیون سره د مرکې پر مهال ویلي
Là, elle m'a raconté ce qui s'était passé, à savoir qu'il lui avait, d'après ce qu'elle disait, sauté dessus. C'était exactement le terme employé. Moi, je l'ai trouvé avec un jean qui était, enfin, dans la fermeture éclair, était déchiré. L'un des deux talons de ses bottes était parti et elle était vraiment dans un état de peur, d'hébétude. Enfin, elle était vraiment très choquée.
منسوریټ زیاتوي خپل لورې هغه وخت هم د سټراسکان پر ضد مقدمې ته ډېره وهڅوله، خو هغې داسې ونه کړل چې اوس بینن هم وایي هغه وخت یې سمه فیصله ونه کړی شوه. په نیویارک کې د ډومینیک سټراسکان د مقدمې بله اورېدنه به د روانې میاشتې په 16 نیټه د جمعې په ورځ کېږي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د خوایزه مومندو ایجنسی امنیتی لخکریانو د مومندو ایجنسی مشهور شاعر محمد نذیر مومند د وسلوالو طالبانو سره د تعلقات په تور کې نیولې دي. د نوموړي زوی وایي هغوی د طالبانو سره هیڅ تعلق نشته. دا چې د حکومت ریټ چرته لاړ په دې اړه پولیټیکل ایجنټ مومندو سره خبرې شوې دي. د مشال ریډیو خبریال شانواز سرگزی پری رپورټ لري.
د بر محمد ایجنسی د تحصیل خوایزه د کونکلی اوسیدونکو شاعر محمد نذیر مومند خوایزی امنیتی لخکر په ګولو وشتلې او وژلې ده. د امنیتی لخکر تحصیلي خوایزی غړی ملک ایاز د محمد نذیر مومند مرګ مسؤلیت قبلوي او وای
نذیر کوم خوایزی بالکل دا مل دې طالب وګانا په نو سيتي نیولې وو بس د ملک او اف سي فوټ کریم انتظامیا د مغاله په دوه ځمنه طالبانو او ما جګړه کې ولګي رو به مل هم تیراوړو.
خدا محمد نذیر مومند زوی تفسیر خان وای هغوی درې کال وړاندې کله پرخې دې څنګه کې دې شي چې هغوی د طالبانو سره مرسته وکړي.
بار د سودا مودا په سیوته ما خوستان شي رانغه نو ما کوشش کاو چې زو سره به تاو کوم نمبر مې ورملاوه نه پورته کاو به را ته اطلاع را لچې دا خو چا دې زنه اغوا کړي دې نو سار لره ته به سبا مزګر لره ته اطلاع را لچې دا غلنې هسپتال کې پروت دی تاسو یې د لاش اصول یره نو دا خو چې زو ته خپل ځان خبره وکم نو طالبانو سره زمونږ هیڅ تعلق نشته دی کنه. دلته بس راغلی درې کاله مخکې چې یو سړی پیښور تر شنو به طالبانو سره دې نه څه تعلق وساتي.
په قبایلی سیمه کې پر اول ځل امن لخکر کوم تن وتختاو او وی وجلو او ورستوي د هغه د مرګ پړه هم په خپل سر واخیسته. د حکومت رټ چیرته لاړو؟ پولیټیکل ایجنټ محمود ایجنسی امجد علی مشاد ریډیو ته وویل
دا چې موږ بهرال چې کوم کس دا سټېټمنټ ورکړی دی دا موږ ته هوډیټ باندې دا شوی دا چې کوم کس سټېټمنټ ورکړی دی ریډیو ته سمرول هی هیز الریډی بین ډیټینډ هی از انډر انویسټیګیشن. سرکار چې کوم دی کنه چې ګور سرکار خپل ضابطې او ترتی ادارې نه څوک نشي اورېدی کله امن کمیټې مو شریو کار شو.
د محمد ادبی غونچې صدر غلام حسین محب وویل چې حکومت ته باید تحقیقات وکړي.
حکومت ته مطالبه دا کوم چې د مکمل انکوائری دی وشي او د دې چې کوم ذمہوار دي قاتلان دي د هغوی سره حساب وشي سزا دې ورکړل شي. ځکه چې دلته دا خو څه طالبان نه دی وژل، دا خو کمیټې والا اعتراف کړی دی پخپله چې کمیټې والا وژنې په کار ده چې هغه یو قانوني اصولي دغه ته راولي. د څه وجې وژلی دی؟ بیا خو په کار کې هغې سره وی او په ده باندې څه الزام مېنو هغې به حکومت ته وړاندې کړی وی.
دا محمد نذیر مومند درې کتابونه چاپ شوي وو او دوه کتابونه یې ناچاپه پاتې شو. تفسیر خان وایي چې د هغه پلار به دا شعرونه هر وخت وویل
چې یو ورځ به داسې اواز وشي د چا زړه به پرې شي، بد د چا به ښه شي. تورو خاورو له خویزې نذیر مومند لاړ، پاڼې پاڼې ډېر ښایسته ګل د چمن لاړ.
شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اوریدونکو تاسو د شانواز سرکزی دا رپورټ واوریدل. اوس د پښتو فلمونو د پروډکشن په اړه یو رپورټ. دا چې د پښتو فلم په جوړولو کې د دې سند سره تعلق لرونکي خلک د کومو مشکلاتو سره مخامخ دي او د فلم او ډرامو د کامیابۍ لپاره تعلیم څومره ضروری دی، د مشال ریډیو همکار سراج زهیر په دې اړه یو رپورټ را لېږلی دی. راځي چې واورو.
زه سراج زهیر د کلتوري دنیا پروګرام سره دې پروګرام کې بزتا ستا د فلم، ډرامي، موسیقي او د ادب د بیلابیلو اړخونو معلومات درکوم او د ډرامي، فلم، موسیقي او ادب د هنرمندانو نبا هم د دغه موضوع په حق لا پښتو او معلومات بدري تر لاسه کوو. زموږ د نن پروګرام موضوع د پروډکشن، فلم یا ډراما کې پروډکشن یا جوړول ډیر مهم ګڼل شي او کله چې د یو فلم یا ډرامي ډایرکټر په خپل کار کې خو خيار وي او خپوي وي د هغه پروډکشن ډیر کامیاب وي. نن پاکستان کې د ډرامي او بیا په خاص توګه د فلم پروډکشن ډیر کمزورې دي چې لکه بلې فلمي صنعت په ختمې دو دي. د فلم او ډرامې د ډایرکشن او اداکاري استاد او د فلم او ډرامو ډایرکټر روف خالد وایي چې د یوې ډرامې یا فلم ډایرکټر لپاره تعلیم ډیر ضروری دي او د پښتو فلمونو صنعت کې د تعلیم یافته ډایرکټرانو ډیر کمی دي.
ټولن پڑ ننوتی دی کا پاکستانی فلم دے کا پنجابی دے کا پختو دے ټولو نو ظاهر خبر اوی خپل سویژن نشته نو د دنیا ته سویژن ورکې هم دغه چغه مغي وای د
هم دا خبره د پښتو ډرامو او فلمونو اداکار او د ډرامو ډایرکټر سجاتورو کوي چې پښتو فلمی صنعت کې د تعلیم د نشټوالي لکه بل ماحول خنه دي.
ما یو دو فلمونو هم کړیو لکه تقریبا ما د سکاری په نل سوا نه نوی کې ما بنارسې فلم کې کار کړی دی. بیا می ملنګی دا خیال کوي فلم کې کار کړی دی خو هغه می تجرباتي طور کړو نو ډیر زیات ما خدای نه پس دا د ماحول چې موقت ازما خوښ نشو چرسونه لا به انتهای دا لکه ذاتی خبرې دی خو تاسو ته پدې چې کم خلک زمون فلم انډستری سایت تر تل غواړي لکه نن سبا ک تاسو ګورئ نو سی ډی ډرامو نو موږ غشي زونه جوړ شي فلم ولا ټول خلک ولې فلمونه فلاب شو. ظاهر خبره چې خلک به فلم تر کومه حد پورې ګوري لکه یا ز ان پړې ما او ز یو فلم کوم نو تر کومه پورې بس کلاشن کوپ په میراغشتي وډځي بکو خلکو کې دونه دغشته چیرې لکه زه خلکو ته څه خودل غواړم نو زه ترکمه هدا چې زما فیلډ زما هو ډراما ده نو په ډراما کې لکه کفلم داسې ما ته چرته ملو شو نو بالکل زه چې څنګه ډراما جوړوم دا شان بس فلم جوړوم که خلک یې خوخی که نه خوخی خو خلک ظاهر خبره چې ته څنګه موخته کې ده لکه یوسف خان شیربانو دی وته سٹارټ کې هغه فلمونه تاسو وګوره څونه خراب روانو خو چې بیا وروسته تا په خپل ماحول خراب کړ نو ظاهر خبره ده نو دغه ویم چې فلم لائن چې تباہ برباد دی همدې دغه په وجه دی کې ایجوکیټډ خلک نشته دي.
ډراما یا فلم خو سلويخ منټه یا دونی میګینټې وی او یو کتون کې تریخون واخلي خو دې په شا ډیر مشکلات وی او ډیر زړستړی کار بللی شي لکه سجاد تور چې وایي
مشکلات ډیر زیاتی. زه تاسو ته ما اول تاسو ته ما خبر دا وکړه چې ما په یو موسسه کې کار کوم سوشل انیمیټر په پوسټ باندې نو چې کله ما سودم ته شین ډراما کولا او بیا راینه پس بیا ما دندوکار کولا نو هغه مصروفیت دومره زیات شو چې ما هغه جاب چې ریزاین نوکری می پرېښوده او دای نه پس بیا باقاعده مې دې کار ته کار وې ځکه چې په دې کې وغټه مسله دا و چې ستاسو لکه سکرپټي چې سکرپټ فائنل کې رائټر سره به ډسکشن کې بیا دای نه پس چې کله شوټینګ شروع شي نو شوټینګ نه پس بیا هغه ارس پروسس کله ته یو آرٹسٹ سره ڈیلنگ کې څنګه کې کوم طریقې کاری ریکارڈنگ سٹارٹ شي بیا دا پس ٹیپ نمبر بیا دا پس د پوسٹ پروڈکشن چې پای کې ایڈیٹنگ شامل دی نو ایڈیٹنگ به بیا دا سوچ شپې درې او سلور بجو پورې به هغه ایڈیٹنگ رسېده نو ډېر مشکلات یو پروڈوسر ته یا یو ډایریکټر ته پدی چې آرٹسٹ سړی خورایشي هغه خپل کارو کې وځي پروڈوسر چې دغه ڈراما د شروع نه والا تر اخري تر کمې پورې چې هغه انیر انیر نه پس به مغه مختلف خبرې ووري کار چینل په ترو دی کا هغه د خلکو په توګه خلک یې خوښه کې خو پروڈوسر مې اپریشیټ شي کنا خلک یې خوښه نه کینو چینل هم ته تپوس کې چې دا ډراما د کمزورې
سجا تورو وای چې نن سبا چې فلمونو کې کم کلتور خودلې شي دا هیڅ کله پښتوني کلتور سره سمون نه خوري او زموږ ډایرکټرانو له پکار دی چې د دې خاص خیال وساتي
وړم زموږ پښتوني جونا چرې داسې نه شي چې ما کویدان کړي دا زما جنې ما ته په پټي کې لګي یو غانه دی یو زره په زده ته په پټي کې کټ واچو مو ناستې مو ته داسې چرته نه شي نه زموږ داسې دي چې زموږ شکر الحمدلله زموږ پښتوني جون چی دی زم پختانه رونه چی دی کنه ادا سی دی چگانه یغری دی نری نری کمیسونو نری نری دغه ډانسونو غړی کی نه زم یو خپل رسم او رواج تا لکه زم ودونه تاسو ګورن پای کی یو موقع دا سره هیڅ الک مو غړی دی جنې خو دا غم داس نه چې الک په پجینه کوګی غړی دی جنې په اجره بار خپل یو ربا په منګی او هغه شونه دی
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او تاسو د سراج ظهیر دا ریپورت واوریدل اوس وخت شوې دی د هفته وار پروګرام پلوشه چې زموږ همکار فرخنده وزیر تاسو لپاره جوړوي
په هر کور کې د چا لور د چا خور د چا مور دا
او د چا د زړه ټکور دا
داسې ولې بیا راګیره په دې اور دا د رسمونو او رواجونو په جالونو
تا تړلې ما تړلې کور په کور دا
نن یې واوره په دې غږ کې چې کوي کمې پښتنې هم لتان هم لمانا راته غږ کې د اګرانا
بلوشه
اوریدونکو په پلوشه کې مو زه فرخنده وزیر هر کله کوم د ټولو اول رازو په افغانستان کې د خزو د ژوند حال ته برتانیوي ورسپانه ګارډین کې ایوان سیمنوویس ته یوې 15 کلنې سایمې د ژوند حال لیکي دا وایي سایما په کابل کې د بادام باغ په جیل کې د قید ژوند تیروي هغه د کورنی تشدد او زیاتی له وجې خپل کور پریښودو چې ورستو په دغه تور کې ونیول شو لیکوال وایي په افغانستان کې د سایمې پرنګ یوش مرخزی په جیلونو کې د کورنا د کومې وجې له امله د تختیدو په تور کې د خپل ماشومان سره ژوند تیروي او پر دې کې 12 کالا ماشومان جنکی هم شامل دي ایوان لیکي په افغانستان کې که څه هم د طالبانو واک ختم شوه دي خو خزی اوس هم د ټولنیزو مسلو ښکار دي او د زیاتره جنکو ودونه تر 15 کالو پورې د هغوی د خوخی خلاف کیږي چې په دغه کې د اویاو نه 80% د زور ودونه وي او یا د جګړو په روغه کې د سوري په تور ورکل شوی وي چې د وادن اورسته یې هم ژوند د سختو مشکلاتو سره مخامخ وي د افغانستان په پارلمان کې په خزو د تشدد او زور زیاتی خلاف کسه هم قانون جوړ شوی دی خو د دغه قانون عملی کېدل بعد افغانستان د پارلمان لپاره یو لوی چیلنج وي دا چې په افغانستان کې خزه اوس هم د یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دي زمونږ همکارا حسیبه شهید پری رپورت لري
په افغانستان کې کسه هم نړیواله کچه ویل کیږي چې د خزو د چارو په برخه کې پرمختګ شوی دی خو نن سبا د لرې پرتو سیمو سربیره ان د خارونو خزی او نجونیوي دوی ځان خوندي نه احساسوي د کابل ښار یو اوسیدونکو فرشته فرحات چې د ملګرو ملتونو په یوې نړیواله ادارې کې کار کوي وای تر خپل دفتره تر تلو او بیرته ستنېدو پورې په ویره کې وي
په حقیقت کې اوسنی حالات چې خصوصا په کابل کې د خزو لپاره د ژوند کولو لپاره د آرامش روحي خزانه شي لرلې په کارو کې بهر وځي ځکه چې نا امنی دی یو طرف نه نور محیطي شرایط هم برابر نه دي خزو په وړاندې تاسو مثال درکوم که چېرته موږ بانک پورځو امپوډارو تر سلر او که چېرته د کار ساحې ته وځو په دې فکر چې موږ آیا بیرته به ژوندي کور ته راځو که نه راځو ورځني ژوند کې د اولادونو دپاره په یو عالم تشویشونو او په مشکلاتو او په روحي او رواني تکلیفونو سره موږ خپل ژوند مخته وړو خزو دپاره زیات مرګونه دي په اوسني شرایط کې چې هغه د ښځو بې عزتي د ښځو فرض کړه په لارو په بازارونو کې مرګ
خو د افغانستان د ولسی جرګې غړي او د ښځو د حقونو د برخې فعال انرکلی هنریار وای د ښځو په وړاندې ستونزې شته، خو افغان حکومت په دې برخه کې لاسته راوړنې هم لرلې دي. نوموړی وایي اوس د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه خبرونه زیات شوي، پیښې یې نه دي زیاتې شوي، ځکه چې دا پیښې پخوا هم وې خو رسنیو به نه خپرولې. اوس میرمنې له خپلو حقونو خبرېږي، غونډې، ورکشاپونه او د دوی د پوهاوي د لوړوالي لپاره سیمینارونه جوړېږي. خو فرشته فرهاد وایي چې نه، غونډه هم کیږي سمبولیک وي، او که د تاوتریخوالي قانون هم جوړ شوی سمبولیک دی او د پلي کېدو لپاره هیڅ کار نه کیږي.
څومره چې دوی د تاوتریخوالي خبره کوي، څومره چې د ښځو د حقوقو پاک لاندې د دوی ویناوې زیاتېږي، او هماغومره تاوتریخوالي په عمل کې د ښځو په وړاندې زیات شوي دي او زیاتېږي. لکه د مخکې د عمر نه د کم عمر ودونه زیات شوي دي، بدو بدل زیات شوي دي. دا ټول هغه لاملونه دي چې زموږ حکومت کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي په
په افغانستان کې ناسم دودونه، د تعلیم نشټوالی، جبري او د قانوني عمر نه ټیټ عمر کې ودونه، په بد او بدل کې دنجونو ورکړه او د روغتیایي اسانتیاو نشټوالی د هغه څه دي چې له کلونو راهیسې ښځې او نجونې قرباني کیږي. خو نن سبا چې کومه لویه ستونزه د ښځو په وړاندې پرته ده، هغه د ناامنۍ او تعلیم په وړاندې د وسلوالو ګواښونه دي چې ښځې او نجونې یې له ویرې سره مخامخ کړي دي. د ولسي جرګې غړي انارکلی بیا وایي هغه مهال به د ښځو حقونه په دې هېواد کې پر ځای وي چې د دوی اقتصاد ښه او د پوهې کچه لوړه شي، څو له خپلو حقونو نه دوی او د دوی د کورنۍ نارینه با خبر اوسي، او دا هغه څه دي چې د دوی په وینا پلي کېدو ته ډېر وخت پکار دی.
او اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. دا اواز چې د باشا زرینجان دی، څوک چې د پښتو موسیقۍ یو وتلې سندرغاړې ده او ورته د پښتو غزل ملکه هم ویل کیږي. د مردان د هوتی سیمې اوسیدونکي ده او تر څلوېښتو کالو پورې د پښتو موسیقۍ خدمت کړي. مشال ریډیو سره په یو مرکه کې وویل دا ډېره وړه وه چې سندرې ویل یې پیل کړه. دا وایي
دې دا زمونږ خو دغه زما خپل خور وه، دا هغې نه مې کړی دی، زما استاد وه.
که دا خور نوم هم تاسو اورېدونکو ته کېدی شي، ډېرو اورېدونکو ته نه وي پته چې ستاسو خور څوک وه.
دلبرجان بلیلی، هغه اوس وفات شوی دی.
او په هغه وخت کې د یوې پښتني جنۍ لپاره سندرې ویل آیا څومره ګران کار وو، او دا چې هغه تاسو څنګه دې اړخ ته مخه وکړه؟
خو بس سنونی سون چې اس نظر اغلی ما او تر اوسه پورې د حکومت خدمت کوم، او بس نن خپل کور شته، او بس ډېره مجبور یم دا وخت دا پیسې نه مو کړل، او درېم کېدو والا دی، او بس ډېره تکلیف ته راته.
په دې کې تاسو څه مشکلات را مخ ته شو په دې دومره اوږد سفر کې؟
دا مشکلات دا دی چې بس 1965 کې 1970 کې تلیان کې ما ډېر لکه ترانې ویلي، خپل ځان مې وقف کړی دی حکومت ته. تر اوسه پورې زه دغه کوم خدمت کوم د حکومت، او بس زه خو بس په کټ باندې پرته یم او ډېره مجبور یم، څوک هم د پاسېدو نه ناستو نه یم، او بس ډېر تکلیف ته راځي.
تاسو هغه شاته هغه څو کلونو ته لاړ شي، او هغه راپیاد کوي اورېدونکو ته چې څنګه تاسو اولنۍ سندره مو څه وه، هغه مو د رېډیو لپاره ویلې وه که داسې مو ویلې وه؟
رېډیو ته زه راغلی یم، اول رېډیو ته راغلی یم.
ښه، نو اولنۍ سندره مو کومه یوه وه؟
زه پنا ولاړه یم هلکه بلې من اړوه لیدې مې نشي.
باچا زرینجان بیبي، ستاسو دا سندره چې زه پنا ولاړه یم دا ډېره زیاته مشهوره شوې وه، دا تاسو د پاره چا لیکلې وه او د دې موسیقي چا جوړه کړې وه؟
د دې دا خو لکه پخوانی سندرې دي که نه، زما د یاداش خبره نه ده، پخوانی سندرې دي، او بس د سازونو په دغه باندې او د آواز په دغه باندې دا یعنی مشهوره شوه.
باچا زرینجان بیبي، اولنۍ سندره تاسو وویله، نو ستاسو د کورنۍ په دې باندې سره د عملو لکه هغوی پسه ویل؟
نه نه، مخالفت نه، هیڅ هم نه دی.
دا د وو کال وا چې په 1979 کال کې د ریډیو پاکستان پیښور نه لومړی سندره وویل. باچا زرینجان اولنۍ ښځه سندرغاړې وه چې په دغه وخت کې تر لسمه پورې سبق ویلی و. مشال ریډیو چې کله د هغې نه دا وپوښتل سیاد لري تر اوسه پورې څومره سندرې وویلې، نو په ځواب کې باچا زرینجان وایي تاسو د چا شاعری مو زیاته ویلې د خپل سندرو کې؟ نو د هغې سندرې مو زیات داسې کومه د هغوی یو سندره تاسو اسی مونږ ته وای چې ګنی دا یو سندره چې وا دا مو د هغه ویلې و زیاته مشهوره شوی و. آیا د پښتو فلمونو لپاره هم تاسو سندرې ویلي؟ ستاسو په وخت کې چې کومې نورې ښځې سندرغاړې وي په هغې کوم د چا آوازونه ښه وو او د چا سره ښه تعلقات وو لکه ملګري مو پکې څوک وي که نه؟
ګلنار بیگم سره زما ډېر محبت وو. یو دی بکی ناست وو، یو دی بس خوراک کونکو، او نور هم داسې ګلزار بیگم وه. هغه هم لکه ټولې محبت به کوم اردو کښې مو پښتو کښې مو راتلې به ناستې به وي.
باچا زرینجان چې دا وخت ناروغۍ ورځ شپې سبا کوي وایي د علاج لپاره د مالی پریشانو سره مخ ده. هغه وایي د حکومت له اړخه ورته تمغه امتیاز ورکړل شوی خو په دې وخت د کور د کرایا وس هم نه لري. د خپل حالت په اړه دا وایي
ډېره بس سختي ده را باندې، ډېر غربت را باندې، اور به یو نه قرض اخله بل نه قرض اخله، نو دا خو ما ته څوک بخي نه. دا خو ما په شلو میرو کښې پرته یم، دا خو خلاصول غواړي که نه. نو تاسو له په کار دا دي چې ما سره بس امداد وکړي، ما له بس راکړي.
د حکومت نه مو څه غوښتنه ده؟ د پاکستان د حکومت نه مو په دې وخت کښې څه غوښتنه ده باچا زرینجان بیبي؟
د پاکستان حکومت نه زه بس مالي امداد غواړم. کور مې خپل نشته، زه لکه د پاکستان د حکومت نه دا مالي امداد غواړم. خپل کور مې نشته، دښتې به یبان پرته یم چې زه کرایي نشم برداشت کولی. او پګوته نه یو مونږ په ډېر منګی کوي، دا خوږه مې ده نوکري نشته. اوته نه مونږ جوړېږو، نو مونږ خپله ګېډه
ادا راته وایي چې په زړه مو داسې سارمان دی چې غواړی سر ته ورسېږي.
زما په زړه بس دا ارمان دی چې زما زندګي ښه تېرېږي، چې ما سره ته حکومت را سره امداد وکړي، مالي امداد را سره وکړي، کور راله راکړي، خاورې او بس زما ژوند ښه تېرېږي. او دا دوه اپرېشنونه مې شوي دي، درېم کېدو واله دی، نو زه به څه کوم، پرهېز به کوم، خبر
ضرورت. باچا زرینجان واده نه دی کړی خو خپله خورزۍ د ځان سره لویه کړې. د دې خورزا چې فوزیه نومېږي نه مو چې کله دا وپوښتل د خپلې ترور سره یې څنګه وخت تېرېږي، نو هغه وایي
زما ډېره خوږه ترور ده، ما مور مینه را کړې، زه هغې ته هم وایم لکه زه وړه هغې لویه کړې یم، تعلیم او هر څه هغې ما باندې کړی. زمونږ سره ډېر زیات ښه وخت چې د دې څونه پورې وس شوی او دا جوړه وه. نو د نورو فنکارانو هم د ښه د منډه تړلې والې ده، یو بل نه تللې ده چې دې څونه کېده دې د مخه یا د دې چا څونه خبره منله. دې د ټولو خپل فن ټول کوم چې فنکاران دي آرټسټان دي ډېر هغې دپاره منډه تړله والې ده. خو اوس دا په خپل کټ مارتیا کښې پرته ده، نو نه هغه آرټسټان شته نه فنکاران شته چې دې چا له منډې تړې والې چې هغه دې تپوس وکړي. نه حکومت داسې د پښتونخوا حکومت د دې لږه ډېره حوصلفزایي کړې ده، خو بیا هم د دې چې څونه ضروریات دي هغه دې نه پوره کېږي. نو د هغې د طرفه د حکومت پاکستان ته زمونږ دا اپیل دی چې دې له کور ورکړي او د دې دونه دې رسه دونه مالي امداد وکړي چې دې دا باقي ژوند چې دا مسؤلیت سره تېر شي.
باشا زرینجان وای د سلويخت کال پختو موسیقي ته خدمت کړي، خو اوس یې څوک هم د یوې شیبه لپاره پختنه نه کوي. د مشال په خبرونه کې د دې اونۍ پلوشه